مشال رادیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشه وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شو دلته په پراکې د سهار 6 بجې دي د خبری خبرونه درته زه حسیب شهید او عبدالحی کاکړ وړاندې کوو. بیا هم په دې خبرونه کې به ووري چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي چې د ترهګرۍ قانون باید پاس کړی شي او یا په دغه قانون کې باید بدلون پاس کړی شي ځکه چې د کالادم یا غیر قانونه ګرځول شویو تنظیمونو پر ضد باید کارروایي وکړی شي. په دې هیواد کې د غرض نوګر خبری رپورټونه هم درته لرو. خطر حادثه د مخه د ریسات خبرونه اورو چې عبدالحی کاکړ درته برابر کړی.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د مؤثره قانون د نشتوالي له وجې تر پنځه لاندې راغلي ځینې کسان اوړلې په ښکاره جلسه کوي. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر تیر کال د امریکا ولسمشر ته یو لیک لیږلی و. د بشري حقونو برتانیا میشته ډله وایي د شام امنیتي ځواکونو د حکومت په فشار کې تر 200 زیات کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د مؤثره قانون د نشټوالي له وجې تر بندیز هلاندې راغلي ځینې کسان اوړلې په ښکاره جلسه کوي. د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی کې د غړو د اعتراض په جواب کې رحمان ملک وویل مرکزی حکومت د پنجاب حکومت ته په لیږل شوي لیک کې ویلي چې دفاع پاکستان کونسل ته د جلسو اجازت نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قانون په پارلمان کې پروت دی چې لا تر اوسه منظور کړل شوی نه دی. رحمان ملک که زیات نه وي نو لږ تر لږه تر درې کلونو پورې دا قانون منظور کړل سي. په پاکستان کې له تیرې څه مودې راهیسې د دفاع پاکستان کونسل نوی جوړ شوی اتحاد جلسې کوي چې پکې د حافظ سید تر څنګ ځینې نور داسې ډلې هم شامل دي چې ورباندې د پاکستان یا امریکا او ملګرو ملتونو لخوا بندیز لګول شوی دی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې په 14 کې څلور کسان وژل شوي او ورټپیان دي. د پولیس په وینا د جمعې پر ورځ د سبي بمبرید هدف د خیبر ایجنسی یو قبایلی مشر حاجی مستانه ګلو خو هغه ته څه زیان نه دی رسیدلی. دوی زیاتوي په یو ګاډي کې ځای پر ځای شوي 14 مواد د قبایلی مشر د حجرې مخې ته 14 دي. حاجی مستانه ګل په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو مخالف بلل کیږي. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر تیر کال د امریکا ولسمشر ته یو لیک لیږلی و چې پکې داسې څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د جګړې ختمېدو ته خوشاله دی. نړیوالې رسنۍ د امریکا د پخوانیو او اوسنیو چارواکو په وینا وایي ملا محمد عمر په دې لیک کې چې په اوړي کې باراک اوباما ته لیږلی و د خپلو زندانانو مسله یاده کړې وه. د بشري حقوقو برتانیا میشته ډله وایي د شام امنیتي ځواکونو د حمس په شار کې تر 200 زیات کسان وژلي دي. د شام د بشري حقوقو د څار ادارې د جمعې پر ورځ ناوخته ویلي پر حمس د ګولباري په نتیجه کې 211 کسان وژل شوي او په سلګونو ټپیان دي. دا وژنې په داسې حال کې شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن هغه قرارداد ته رای ورکوي چې پکې په شام کې شخړې غندل شوي دي. دا قرارداد اروپایي هیوادونه او عربي ټولنې تیار کړی دی. قرارداد له ولسمشر بشار الاسد له چوکۍ د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. په مسوده کې پر شام د وسلو د خرڅلاو د مخنیوي خبره نه ده سوې خو شام د جمهوریت په لور د بیولو په اړه د عربي ټولنې د پروګرام ملاتړ سوی دی. سربیره پر دې چې په مسوده کې یو شمېر بدلونونه راغلي خو بیا هم روس چې د امنیت شورا مستقل غړی دی وایي د قرارداد به مخالفت کوي. د ایران مذهبي مشروایي هیواد به خپل اټومي پروګرام پر مخ یوسي. آیت الله علي خامنائي د جمعې د لمانځه د خطبې پر وخت وویل د نړیوالو د غواښونو سربیره به هم دا پروګرام پر مخ ولاړ سي. خامنائي زیاته کړه چې د امریکا له لوري هر راز پوځي برید به ایران نور هم غشتلی کړي او امریکا به وځپي.
خود این تهدیدها نشان دهنده عجز
آیت الله علی خامنه‌ای وایي دا غواښونه خپل د سیمایز مقابله لپاره د امریکا کمزوري په ګوته کوي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه چې حل له هر هغې ډلې او ملت سره به ایران هم مرسته کوي چې د اسرائیل سره مخالفت کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د یوې امریکایي ورسپانې هغه رپورت بې اهمیته بللی چې وایي پنیټا باور لري اسرائیل د ایران پر اټومي تنصیباتو تر پسرلي د مخه د برید پلان جوړوي. د واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې چې د پنځم په ورځ خبره شوې د امریکا د دفاع پر وزیر لیون پنیټا له دې کبله تنقید شوی چې نوموړي باور لري د ایران په اټومي تنصیباتو د اپریل، مئی یا جون په میاشتو کې د اسرائیل د برید زیات امکان شته، په ځانګړې توګه هغه وخت چې اسرائیل باور سي چې ایران د ایټمی وسلو د جوړولو لپاره کافی غنی سوی یورانیم لري. لیون پنیټا پر دې رپورت له تفسیر کولو ډډه کړې او ویل امریکا اسرائیل ته خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده. د مصر په مرکز قاهره کې په دوه ورځ هم د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب جاری وو. دا شخړې د بورسعید په ښار کې د فوټبال د لوبې پر وخت د سیالو ډلو د مینوالو ترمنځ په سوې جګړه کې د څلور اویا کسانو د وژنې وروسته رامنځته سوې دي. ویل کېږي چې د چهارشنبې په ورځ د فوټبال د لوبې په وخت چې کومه مرګ ژوبله وسوه په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې بې ساري وه. د مصر د وزارت د صحت وزارت وایي چې د جمعې تر ماښامه په مظاهرو کې څلور تنه وژل سوي او څوار لسوه زخه زیات ټپیان سوي دي. او رسای خبر هم دادی چې د امریکا د کالیفورنیا ریاست په خوانی گورنر او د مشهور انګریزي فلم ټرمینیټر هیرو ارنالد شوازنګر د جمعې په ورځ په هندستان کې د تاج محل د کتلو لپاره د آګرا ښار ته سفر وکړي. تاج محل په هفته کې یوازې د جمعې په ورځ بند وي ځکه نږدې په جمعات کې لمونځ کیږي. شوازنګر په خپل موبایل فون د تاج محل تصویرونه جوړ کړل او خپل هم داسې تصویرونه واخیستل چې په کې شاته تاج محل ښکارېدی.
خبرونه مو د ماشاله رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړو په روانه خبرونه کې له محاسبه شهید سره. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې نیمګړتیا وشته ده. اخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي که ناټو پر پاکستانی خاوره باندې د بریټ د نه کولو ډاډ ورکړي نو د دوی د سامانونو په مخه تړلې لار به دوی پرانیزي.
نو هغه به دا مونږ ته یقیني کوي چې د تیر اکشن به معافي غواړي او په راتلونکي کې به داسې اقدامات نه کیږي.
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو سوځول کېدو لړۍ دوام لري. د مسلې پر ماشومانو څه اثر کړی دی؟ د سیمې یو نفسیاتي ډاکټر
هر یو ماشوم چې دی یو خوف پرې مبتلا دی. وو ماشومان روزانه د ګوره چې هغوی مختلف قسم د ذهني عوارض کې مبتلا وي.
امریکا ته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لخوا د ترلاسه شوی لیک تفصیل هم لرو. د ایران د اټومي پروګرام د لانجې په اړه هم معلومات لرو او د غرس د خبرونې روسي برخه کې د بختر ستوري کلتوري ادبي خبرونې کې به د کورم ایجنسی د یو نوي شاعر د شیری ټوک په اړه هم درته معلومات درکو. دا او نور له مشال رادیو سره اوسه. تاسو مشال رادیو او د همدغه خبرونه لومړی موضوع د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې د بدلون بل په سنټ کې دی او تر څو چې هغه نوی پاس شوی تر هغه د ناقانونه ګرځول شي به تنظیمونو خلاف کاروایی نشي کېدی. د خبرې نوموړي د قومي اسمبلی غونډې پر مهال کړی دی. د دغه غونډې نور تفصیل مو سات مخ کې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال ریاض موسی خان ناخسته.
جمعه پورز مخام د اسمبلی غونډه دوران د کم د کورونو چارو فاقي وزیر د رحمان ملک په هغه باندې د مسلم لیگ کاف یو غړی دی شیخ وقاص کله چې دغې نه دا تاسو شو چې د هغه په موجودګۍ کې څنګه غیر ناقانونه ګرځولې شوی غیر قانونه ګرځولې شوی ډلې بازي هغه په پاکستان په مختلفو خاورونو کې جلسې کوي او دغه نه غیر خپل حالې زلې پیل کړې دي. نو د په جواب کې رحمان ملک وې چې بالکل د هم داسې د سرم داسې اطلاعات دي بلکې د دغه خبرې د مخنیوي لپاره د جلسو د اجازه نه ورکولو لپاره دي. د پنجاب حکومت ته یو خط هم لیکلو چې هغه دغه خلکو له اجازه ورنکړي. په دې د شیخ وقاص وینا چې دغه قلق خو اوس دفاع پاکستان کونسل د سوری لاندې په اسلام آباد کې هم جلسه کول غواړي. نو چې اسلام آباد کې وفاقي حکومت نشي منې کولی نو پنجاب حکومت ته بیا تاسو څنګه ګوتې نیسي؟ په دې باندې د رحمان ملک وینا وه چې دا وخت چونکې یو بل کم چې د سیکیورټي ادارو د اختیاراتو پاړه دی هغه په سینټ کې هغه باندې باس روان دی. ډېرې مودې راسې هغه سو میاشتو راسې په سینټ کې ګیر دی او سو پورې چې هغه بل نوی پاس شوی نو تر هغې پورې دی نشي کولی چې سیکورټي یا استخباراتي ادارې هغه د چا خلاف کاروایي وکړي، ځکه چې کم غیر قانوني ګرځولي شوي دي هغه خو دي، خو دغه خلک په نورو نورو په نوي نومونو باندې خپل خپل هلې ځلې دي شروع کړي دي. نو دغه شان موږ نشو کولی چې موږ د هغې خلاف کاروایي وکړو، خو بیا هم کچرې په مکمله توګه باندې دا بل نه منظوریږي یا منظوري نه ورکول غواړي سینټ، نو باید چې دا د یو څو کالو د دریو کالو لپاره دا دغه کې چې کم د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی چې په هغې کې دی سره دا اختیار راشي چې په چا باندې د دې شکي یا څوک چې ملک دښمنه یا د پاکستان د خاورې نه په نورو ملکونو کې کاروایي کوي د هغې خلکو خلاف دې کاروایي وکړي.
مابات کې ته مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل وو چې د اسمبلی ته د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر رحمان ملک د سرګندونو حال راکوه. د خیبر پختونخوا حکومت ویل دي چې کچېرې ناتو د خبره باوري کړي چې په پاکستانی پوز به بیا بریت نه کوي نو د ناتو اکمالاتي لار به پرانیستل شي، او کچېرې په پاکستان کې وسلوال هم د خبره باوري کړي چې لخپل واستوګنځینو به په هیواد کې دننه یا بهر د ترهګرۍ لپاره کار نه اخلي نو حکومت به ورسره مذاکره تا تیار وي. نور تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې.
د ناتو د اکمالاتي لارې د بندیز د پښتنې په جواب کې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې کچري دا خبره باوري کړی شي چې ناتو ځواکونه به بیا د پاکستان په امنیتي ځواکونو برید نه کوي نو د ناتو اکمالاتي لارې به پرانیستل شي.
ناتو د پاره چې لار بند زکه چې هغه په پاکستان ټیک کړ او چې ټیک کړ نو مونږ وی چې مونږ صرف مزاحمت نه کوو مزاحمت بکو کاغی د دې خبرې شوړټي ورکی چې زما په لار هغه مطلب خپل مطلب ځانته سود سودا وړي او مطلب چې خپل جانو ته چې کوم نه خوراک کړي نو هغه به دا مونږ ته یقیني کوي چې د تیر اکشن به مافي غواړي او پر راتلونکي کې به داسې اقدامات نه کیږي. نو بیا خو ټیک تک داسې نه وي نو مونږ د خپل خاورې د لارې داسې لار چاره نشو ورکولی چې خپل ملک په تباه کړو.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مې ابتخار حسین وویل چې کچري وسلوال طالبان د دې خبرې باور ورکړي چې چرته دوی اوسېږي هغه سیمه به دوی د ملک دننه یا د ملک نه بهر د ترګرۍ لپاره نه کاروي نو حکومت ورسره مذاکراتو ته تیار دی.
بالکل مونږه د اصلي خبرې چې پښتنو سره اصلي سیمه وي که پوره من وینم وسره اصلي شته او که پوره من نه یې سره مسله شته او پښتنو ته چې اصلي کېده نو هغه کې بیا امکان دی چې خبرو ته غاړه نیک دي. لهذا مونږه وایو چې اصلي نه بلکې دی به دوه خبرې کوي هغه دا چې دی به د کمزې کې چوسي دغه ځای به دهشتګردۍ لپاره چې کم دی نو نه استعمالوي نه د مل دننه نه مل بهر او دی به چې کم دی دهشتګردۍ په مخالفت کې چې کم دی نو خپل سوچ او اظهار کوي او دی به د حکومت رټ تسلیموي. په دې بنیاد باندې چې کم دی نو مونږ مذاکرات ته تیار یو.
هم په دې منطقه کې د امن او باثباتۍ لپاره د امریکې لخوا د طالبانو سره نیخ پنیغه د مذاکراتو په اړه مې ابتخار حسین وویل چې کچري پاکستان او افغانستان په دې خبرو اترو کې شامل کړي شي نو دا مذاکرات به نور هم پیاوړي وي.
مکمل د شتګردۍ د خاتمې د پاره چې د مذاکراتو کوم انداز روان دي مونږ وایو چې دا انداز انفرادي تور باندې کامیابې دي نشي که مو ډیره خبره ده د مطلب چې دا ووره ویل کیږي لکه طالبان وایي مونږ هم مذاکرات کوو امریکا وایي مونږ هم کوو خو چې په دې مذاکراتو کې افغانستان او پاکستان شامل دي د دې نتیجه به ډیره ښه وي پکای چې دا پکې شامل شي او متفقه تور چې کوم نه دی مذاکراتو کې دا به ډیره د دې ریزلټ به وي.
مشال ریو سره په خبرو اترو کې مې ابتخار حسین وویل چې یا خو پاکستان افغانستان او امریکا له د وسلوال طالبانو سره به معنی مذاکرات پکار دي او کچري د مذاکراتو د لارې سره پرمختګ مخې ته ناراضي نو بیا په شریکه د هغوی په ضد پیاوړي عملیات پکار دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ری قبایلی سیمو کې د وسوالو لخوا د سکولونو الوزولو لړۍ روانه ده. په ډیر اسماعیل خان کې تیر شپه د یعنی اوړ مشپه د نجونو یو سکول تباه کړی شوی دی. د شمیر لمخې په خیبر پختونخوا صوبه کې د 300 نه زیات سکولونه تباه کړی شوی دي. د سکولونو الوزولو پر شاته وجوهات دي. په سکول یا ښوونځي کې ماشومان باندې د دغه مسلې اثرات څومره دي؟ زموږ همکار ګولایز په دې رپورت کې دا موضوعات رانغړلی دي.
د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او مختلف ضلعو کې وسلوال مخالفینو په سوونو سکولونه الوزولي چې له امله یې زرګونو ماشومان د تعلیم نه محرومه شوي. په ډېر اسماعیل خان کې د نهې پشپا وسلوالو په لومړي ځل د جنکو یو سکول په چاودون کې موادو تباه کړو. دغه شان د پېښور په شمول قبایلی سیمو کې وسلوالو سکولونه الوزولي. د مشال ریډیو د شمیرو تر مخه یوازې په خیبر ایجنسۍ کې 23 سکولونو ته چاودون کې مواد ایښودل شوي وو چې پکې 55 په مکمله توګه اړنګ شوي. همدغه شان مومندو، باجوړ او نور قبایلی سیمو کې سکولونه تباه شوي او یا د فوزی عملیاتو له عمله بند پراته دي. د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې یو چارواکی هاشم خان اپریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې یو سکول تباه کې دو سره شاوخوا درې سوه ماشومان متاثر کیږي، دوی سره متبادل لاره سوي. هاشم خان زیاتوي دا چارواکو په وینا د تباه شوي سکولونو متاثره ماشومانو لپاره ټینټونو کې بندوبست کړی او یا د نورو سیمو کې د داخلي انتظام کړی. خو د عموماً ایجنسۍ نه بې کوره شوي کورنۍ یو مشر شاهنواز خان چې کله پېښور ته راغلی نو حالات یې داسې بیان کړل.
پېښور ته چې راغلی نو دلته خو سرسانې حال دی، نو ته خو نه داخلې شته نه خشته نه بد شته، سکول مې سکول هغه حساب کوم خبره چې دا بالکل ختمه شوې ده که نه. او هغلته د هغې نه علاوه چې څنګه زما په یو کور کې وو اته ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې شو، داسې به تصور کورونه وي.
که یو خوا د سکولونو تباه کېدو سره د ماشومانو تعلیم متاثره کیږي، نو بل خوا دوی یو شمیر نفسیاتي ستونزو ښکار هم شي. پېښور کې د نفسیاتو ډاکټر خالد مفتي مشال ریډیو سره خبرو کې ویل د ترهګرۍ موجوده لړۍ کې د ټولو نه زیات ماشومان متاثره شوي او د سکول ماشومانو کې ویره ډېره زیاته شوې.
دغه وشو دا سکولونو تقریبا درې سوه دیارلس سکولونه اوس پورې ختم شوي دي چې کوم زموږ سره ریکارډ دی. هر یو ماشوم چې دی یو خوف هغه کې مبتلا دی. وہ ماشومان روزانہ دا گورم بلکہ دین امجاد چاہوئی مختلف قسم دا ذہنی عوارض کے مبتلا ہی اگوئی سکول خود پریدا اگوئی کور کے ڈوڑے سم نہ خوری شوق نشتا والتا کول شروع کی خودہ چھانتے باز ماشومان چیدی اگا پا دے غلا اور دے شونو باندے اقلال کی وہ کالنے اور ماشومو چاہا ما دیدنے چاہا بیا چرس کرنا شروع کرے ہو.
بیا شاہنواز خان وائی چی ماشومان دا تعلیم نا محروم کولو مقصد قبائلی سیمی بیا تیرو تا لیگل دی.
دیو مقصد دا ہم دا یو دے چیرہ دا غلط تقویم ہم دا قبائل دی دیو دا تعلیم نا لری کول غواری دانو ہم دا جہلت طرف تروان اختون نکل فیہ دا تعلیم نا لگ جدا ساتھی اولی گر دیو تا تعلیمی شعور ملاو شکانا دا دیر تیس قوم دی دا دیر قابل ہو تیس قوم خصوصی ازمون قبائل ہو تیرا محاکڑی دا قبائل چی دے دی تعلیم سرا آغی کی ندیر شعور ہو دیر پاو بدا دیر تمیز تیرا شو دیر پتنی مساتون ختم شو دیر
ڈاکٹر خالد مفتی مشال ریڈیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د سکولونو تباه کولو سره ماشومان د ترهګرۍ اړخ ته تللی شي.
معاشره کې بدسکولی راشي، معاشره کې یو خوف راشي. تعلیم میدان کې خدای دې خدای سے میدان دی چې هغه سره ملک ترقی کوي. نظر ماشومان چې دا دلی میں شروع کی تعلیم نہ ختم شي ملي اسدي کې دې سیدا ماشومان هم بیا لوی شي.
که څه هم حکومت وخت په وخت په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو دعوی او وعده کوي، خو د سکولونو د الوزولو سره سره په دغه سیمو کې اوس هم د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي او په سلګونو هغه ماشومان چې کورنۍ د بدامنۍ له امله بې کوره شوي او یا سکولونه په بمونو الوزولي شوي اوس هم د تعلیم نه محرومه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پخنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت نه په دې هیواد کې د احمدیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. یو شمېر مذهبي ډلې په پاکستان کې احمدیان خپل عبادت ځایونو ته نه پرېږدي. د امنیسټي انټرنیشنل د دې رپورټ غټي کې اوري. د بخښنې نړیوالې ادارې وویل چې پاکستانی چارواکي باید په خپل هیواد کې د احمدیانو د ساتنې لپاره هڅې زیاتې کړي. دا غوښتنه په دې پسې شوې ده چې یو شمېر مذهبي ډلو احمدیان په راولپنډي کې د عبادت له ځایه راوګرځول. د احمدیانو یو ویاند سیمه ییزو رسنیو ته د زیارت په ورځ وویل په سیمه کې مذهبي ډلو دوی ته خبرداری ورکړی دی چې د جمعې عبادت نشي کولی. دا خبرداری یو اونۍ وروسته تر دې احمدیانو ته ورکړل شوی چې شاوخوا 15,000 کسانو د راولپنډۍ په ښار کې لاریون وکړ او په دې ښار کې د احمدیانو د تر ټولو ستر مرکز ایوانی توحید د ورانولو ملاتړ وکړ. د ایشیا پسیفیک لپاره د بخښنې د نړیوالې ادارې مشر سام ظریفي وایي په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د چارواکو د ژمنې لپاره یو اصلي ثبوت دا دی چې په دغه هیواد کې احمدیان او نورې وړې مذهبي ډلې آزادانه عبادت وکړی شي. ظریفي زیاته کړه چې چارواکي باید احمدیانو ته د نورو پاکستانیانو په څیر ډاډ ورکړي چې له عبادته به یې څوک نه راګرځوي. د ایشیا پسیفیک لپاره د بخښنې د نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل مشر دا هم وویل چې په پاکستان کې پولیس د ایوانی توحید څناسه ساتنه تیره جمعه کړې وه. او دا مهمه ګام دی، خو د پاکستان حکومت باید خپل هڅې زیات کړي څو په پراخه کچه د مذهبي لګکیو پر ضد د منظم کمپاین مخه په دې هیواد کې ونیول شي. د بخښنې د نړیوالې ادارې په لیکنه په 2010 کال کې چارواکي ونه توانېدل چې په لاهور کې د احمدیانو پر دوو عبادت ځایونو د بریدونو مخه ونیسي، چې په دې پیښو کې شاوخوا 93 کسان ووژل شول. د پنجاب شاوخوا د احمدیانو هدیرې ورنې کې او تیره میاشت د احمدیانو څو قبرونه په کوټه کې ویجاړ شول. تیره اونۍ چې د احمدیانو پر ضد کوم لاریون وشو، په هغه کې د جماعت داوا، جماعت اسلامي او اهل سنت او جماعت په څیر مذهبي ډلو برخه اخیستې وه. دارز د نواز شریف د مسلم لیگ د ګوند غړي ضیاء الله شاه چې د پنجاب اسمبلی غړی دی په دې لاریون کې وو. په 1940 کال کې د پاکستان پارلمان نوی قانون پاس کړ چې احمدیان مسلمانان نه دي، او په 1940 کال کې احمدیان منع شول چې ځانونو ته مسلمانان ووایي. یو شمیر احمدیان په دې تورن شوي دي چې ولې خپل عبادت ځایونو ته جمعتونه وایي، او ولې د عبادت لپاره نورو ته بلنه ورکوي یا د خپل مذهب لپاره نور دعوتوي. تاسې مشال رادیو رې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو لړۍ دوام لري، او په راپورونو کې ویل شوی دی چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر امریکا ته یو لیک استولی او لسپینې ماڼۍ څخه د خپلو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د مسلې تفصیل به د رویټرز اژانس په راپور کې لا جان الکوزینه وورو.
سپینې ماڼۍ ته تیر کال یو لیک رسیدلی و چې ویل کېږي د طالبانو د مشر مولا عمر لخوا استول شوی و. په لیک کې د طالب بندیانو د خوشی کولو غوښتنه شوې ده. د بندیانو مسله د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اساسي مسله ده. د ملا عمر د لیک یا پیغام پر رسیدو باندې د سپینې ماڼۍ د چارواکو ترمنځ مباحثې پیل شوې، او بحث په دې ده چې دا لیک په رښتیا هم د ملا عمر ده او که بل چا د هغه په نامه دوی ته استولی دی. امریکا چې د افغانستان د لس کلنې جګړې د ختمولو هلې ځلې کوي، دا لیک ورته زیات اهمیت لري. د جمهور رئیس اوباما د ادارې یو چارواکي چې د نامه له خودلو ډډه کړې رویټرز اژانس ته ویلي دا چې موږ د پخلاینې د عملی په بیلابیلو مرحلو کې ښکیل یو، زیات شمیر پیغامونه را رسیږي او وایي چې د طالبانو د جګپوړو مشرانو دي. موږ ته تر اوسه داسې کوم لیک نه دی رسېدلی چې موږ د متیقین شو د ملا عمر لخوا استول شوی دی. په دې لیک کې چې ویل کېږي د ملا عمر لخوا استول شوی، طالبان بې حوصلې بریښي چې سپینې ماڼۍ تر اوسه د هغوی 15 تنه بندیان له ګوانتانامو زندان څخه نه دي خوشې کړي. رویټرز لیکي امریکایي چارواکي غور کوي چې د خنیت پر اساس د طالبانو بندیان قطر ته انتقال کړي او د افغان حکومت په واک کې ورکړي. په دې کار سره به د افغانستان د راتلونکي په اړه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لپاره لار هواره شي. تیره میاشت طالبانو اعلان وکړ چې په قطر کې د یو سیاسي دفتر په پرانستلو سلا شوي، او دای هم وویل چې په خپل دریځ کې نرمخ راوسته او ممکن په حکومت کې ورته ځینې څوکۍ ورکول شي او یا هم د افغانستان په جنوب کې په ځینو ولایتونو واک حاصل کړي. خو دا چې طالبان په رښتیا هم د سولې په خبرو کې ګډون کوي او که یوازې غواړي خپل بندیان راخوشي کړي، دا پوره روښانه نه ده. رویټرز زیاتوي دا هم نه ده څرګنده چې د طالبانو د مشر ملا عمر د تیر کال لیک به د متحده ایالاتو د پخلاینې پر هلو ځلو چې افغانستان او پاکستان ته د امریکا د خاص استازي مارک ګروسمن په مشرۍ پر مخ ځي څه ډول اغېز وکړي. د جمهور رئیس اوباما د ادارې چارواکي وایي دوی شک لري چې دا لیک دی د ملا عمر لخوا لیکل شوی او استول شوی وي، او دا ځکه چې په لیک کې د هغه لاسلیک نشته. دوی وای لدی سره سره په لیک کې هغه څه بیان شوی چې په تیرو وختونو کې د طالبانو استازو یا مرکچیانو مونږ ته ویلي دي. امریکایي چارواکي وای د طالبانو د بندیانو د انتقال پریکړه نه ده کړې، او په عین حال کې سپینه ماڼۍ د کانګرس د غړو له مخالفتونو سره مخامخ ده چې وای طالبان په خبرو کې د اعتبار وړ اړخ نه ده، او په دې باور دي چې د طالبانو مشران به له زندان څخه له خوشې کېدو وروسته بیرته په جګړو کې شامل شي.
بیا هم د سیمې په اړه د امریکا د ریس مشال رادیو اوري. افغانستان د امریکا د دفاع وزیر د هغه بیان په جواب کې چې ویلي وو امریکایي ځواکونه به د 2014 کال له ټاکل شوی نیټې وړاندې خپل عملیاتي رول ختم کړي، ویلي دي چې دوی د جګړې ایزو عملیاتو په مشرۍ کولو کې ستونزه نه لري، خو بهرنیان باید د افغان پوځ سره د درنو وسلو په ورکولو کې مرسته وکړي. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
افغان حکومت وایي دوی په 2013 کال کې د جګړې ز عملیاتو مشري اخیستلو ته تشویش نه لري، او ناټو وایي په افغانستان کې به پوځي مشن یا ماموریت تر 2013 کال پورې ختم نشي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلی وو چې د 2014 کال د وار د مخه پلان شوی د بهرنیو پوځیانو له وتلو یو کال وړاندې، یعنی په 2013 کال کې به د پوځیانو رول له عملیاتي څخه د افغان ځواکونو روزلو ته واوړي. خو د ناټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن وای
که څوک
غلط فهمي لري نو زه غواړم په دې اړه درته وضاحت وکړم. هر هغه څوک چې سوچ کوي په 2013 کال کې به د ایساف ځواکونو مشن ختم شي نو زه به درته واضح ووایم چې داسې به ونه شي. په 2014 زیږیز کال کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارنې د بهیر د پوره کولو لپاره له دې وخته مخکې افغان ځواکونو ته د مشرۍ ذمواري سپارو، خو دا چې کله دا معلومه نه ده.
خو د افغانستان د دفاع وزارت د یو وین دولت وزیری په وینا دوی اوس هم تر ډیره د عملیاتو مشري لري، مګر د خپل تشویش په اړه وای
ګوره تاسو ته معلومه ده چې 15% ټول ماریبوي عملیات چې دي موږ په خپله باندې کوو. بهرني قوتونه زموږ سره 20% مرسته کوي، نو کچیرې دغه 20% هم موږ په خپله غاړه واخلو موږ کوم تشویش نه لرو. موږ تشویش تنها د هوایي قواو په هکله باندې دی، د دافع هوا قواو په هکله باندې دی، د توپچي قواو په هکله باندې دی، او د زرهدارو قواو په هکله باندې دی. د یو اردو لپاره تنها پیاده قواوې یا پلي قواوې ضرور نه دي، دا نور قوتونه هم ضرور دي، او نړیواله ټولنه زموږ سره ژمنه کړې ده چې دا قوتونه به هم جوړوي او زموږ سره به مرسته کوي.
ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا لخوا له وخت مخکې د خپل پوځیانو د جګړې زرول ختمولو اندېښنې راپارولې. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندا ویکتوریا نولند وایي امریکا به داسې په ناڅاپي توګه خپل پوځي رول ختم نه کړي. دا وایي موږ ټول اړخونه به په دې کار کوو چې د اوس او تر 2014 کال پورې څه پیښیږي. د پوځي عملیاتو د مشرۍ خبره شروع کول او ختمول نه دي، بلکې یو بهیر دی، او دا په دې پورې اړه لري چې آیا افغانان په داسې حال کې چې د ناټو او ایساف ځواکونو رول یوازې د ملاتړ ځواک په توګه ورسره یې کولی شي چې د امنیت ساتنې مشري وکړي. که کولی شي نو دا به کتل غواړي چې کله هیڅوک د افغانستان د امنیت ساتلو د پریښودلو په اړه نه غږیږي، خو بس خبره دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره روزنه ترلاسه کړي. د پوځي چارو کارپو جنرال امرالله امان وایي چې افغان ځواکونه نه د امنیت ساتلو جوګه دي او نه هم د عملیاتو مشري کولی شي.
افغانستان یعنی هم زنگزار راجی دیده بگا الهم پویستانی زیاده دیده که دیده تانین امنیت دی خاطر منی دیده ساتنی بخاطر دی زیاد مسجد منی لدو دلده.
لدی وړاندې فرانس هم ویلی و چې په افغانستان کې به له 2014 کال د ټاکل شوې نیټې یو کال مخکې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورسی. د افغان چارواکو په وینا دا وخت د افغان پوځیان شمیر د 1.5 لک په خواوشا کې دی. ناټو په افغانستان کې 1 لک او 1.5 زره پوځیان لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
ای پی خبری آژانس لیکلی په ملګرو ملتونو کې د شام پر ضد روسیې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره نوی قرارداد مسوی دی کې د ولسمشر نه د واک سپارلو، قومي حکومت جوړولو او آزادو ټاکنو خبرې لري کړې شوې دي. نو تفصیل د ګلای اس رپورت کې.
ای پی خبری ایجنسی لیکي شام کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو باندې تشدد په اړه د نړیوال غندنې باوجود روس ویلی خپل زور او د اوږدې مودې ملګری هیواد ته به د وسلو خرڅول جاری ساتي. د روس د دفاع وزیر انتولی اناتوف د زیارت په ورځ ماسکو کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دوی د وسلو خرڅولو په ترڅ کې د نړیوال قوانینو نه سرغړونه نه کوي. دوی زیاته کړه د نن نه د وسلو په لیږلو هیڅ بندیز نشته او په دې اړه قانوني تقاضي پوره کړي. خبري ایجنسی کې روس د ایران او شام ډیر کلک ملګری هیواد دی. شام کې ولسمشر بشار الاسد رژیم په مظاهره کوونکو د طاقت استعمال کوي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه مظاهرو کې 15,000 کسان وژل شوي دي. خبري ایجنسی کې روس شام سره ستراتیژیک او دفاعي اړیکې لري او د وسلو خرڅوم په دې کې شامل دي. د راپورونو تر مخه روس د امریکا وړاندیز رد کړي او شام سره د 550 میلیون ډالرو وړوکی جنگي جازونو خرڅولو تړون لاسلیک کړي. خبري ایجنسی کې ملګرو ملتونو کې سفارتکاران د شام حکومت لخوا د تشدد مخه نیولو لپاره قرارداد مسوده تیاروي او د روس مخالفت کولو باندې قابو موندلو هڅه کوي. خو روس ویلي دوی به قرارداد ویټو کړي ځکه چې د دې د لارې به نړیوال ځواکونه عملیات پیل کړي. ای پی خبری ایجنس د ملګرو ملتونو د نوي قرارداد مسوده ترلاسه کړي چې تر مخه د عرب لیگ د امن پلان حمایت کړي. په هغه پلان کې د شام ولسمشر نه واک خپل مرستیال ته د سپارلو غک شوي، خو په نوي مسوده کې د روس مخالفت ختمولو لپاره ولسمشر نه د واک سپارلو، قومي حکومت جوړولو او آزاد ټاکنو خبري لري کړي شوې دي.
د سوریې د حالاتو په اړه مو د روسیې د دریس په اړه رپورت واورید. پروانه خبرونه کې د ایران د اتمی پروګرام د لانجې په اړه هم تاسو ته رپورت لرو. خو ست خبرونه نیمه برخه ته راورسیدو. پښتونخوا کې لسنی می بجې دي. عبدالحی کاکر د تد صد خبرونو لنډی سوی.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی په هیواد کې د ترګری د مخنیوي لپاره د موثر قانون د نشپړ له وجې تر پندیز لاندې راغلي ځینې کسان اوړي په ښکارا جلسې کوي. د پاکستان د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او اووه ټپیان دي. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر تیر کال د امریکا ولسمشر ته لیک استولی وو. د بشری حقوقو برتانیا میشته ډلوی د شام امنیت ځواکونو د هومس په شار کې تر 200 زیات کسان وژل دي. د ایران مذهبي مشروي هیواد به خپل اټمي پروګرام پر مخ یوسي.
لن خبرونه چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوسم د پاکستان کورنۍ ورسپانډ ته کتنه لرو. د پاکستان د کورنۍ ورسپانډ د نن ورځې خبرو شو یو غنو پانی په اسلام آباد کې سرات زهیر اړولي.
د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د سپریم کورټ لخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د صدر آصف علي زرداری خلاف د درغلو کیس لړکې د سویټزرلند چارواکو ته د خط نه لیکلو په وجه د توهین عدالت نوټس جاری کړی شوی دی. اداري لیکي چې دا وخت ملک د یو شمیر نورو بحرانونو او مسلو سره مخ دی. نو په داسې صورت حال کې ضروری ده چې د نور نقصان نه بچ کېدو لپاره حکومت زر تر زره د سویټزرلند چارواکو ته خط ولیکي او په داسې کولو باندې د وزیر اعظم خلاف جاری شوی د توهین عدالت نوټس هم واپس اغسته کیدی شي. جنگ رسپانه خپل اداري کلی کې چې د پاکستان وزیر خارجه هینا ربانی کر ویلی دي چې افغانستان کې د اتحادی پوزونو لپاره د رسد فراهمي روانه هفته کې بحالي دي شي. خدا د پارلیمان په سفارښتو اړه لري. اداري لیک چې هینا ربانی کر دا هم ویل چې د دوی به کوشش وي چې حقانی نتورک امن اړخته راولي او که پاکستان او افغانستان په شریک کار وکړي نو هیڅ کله به د چا مجال نه وي چې هغه لسوه اوکړي. اداري وړاندې لیک چې حکومت او هینا ربانی کر یقینا چې د ولس د احساساتو او جذباتو نه بی خبر نه دي. اداري وایي چې په داسې وخت کې ضروری ده چې حکومت هغه فیصله وکړي چې د قام او ملک په ګټه کې وي. نو باید دوی لپاره کار دي چې د نیټو د سپلای معاملې پارلیمان ته راوړي او د پارلیمان د فیصلې مطابق په هغه عمل وکړي. اج رسپانه خپل اداري کلی کې چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد کې یو خاطول ملک کې احتجاجونه روان دي نو بل پلو په پارلیمان کې هم په دې باندې سخت خف ګان کار کړی شو او د پارلیمان غړو د حکومت د غوښتنه وکړه چې زر تر زره دی دا اضافه واپس واخلي. اداري لیکي چې جمهوریت قوتونو لا د ودی ورکولو دا مطلب دی چې د ولس په کشالو او ستونزو کې کمی راشي او هغوی ته اسانی ترلاسه شي. اداري اخره کې لیکي چې حکومت لا په دې سوچ کول پکار دي چې دوی په ولس باندې ګرانی راولي نو دا سیاست دانان به بیا څنګه وکړي شي چې دې ولس نه اوټ وغواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ټایمز د پاکستان په تازه سیاسي صورتحال او فارن پالیسی مجلې بیا د افغانستان د وخت نه مخکې د ځواکونو د راوستلو په تناظر کې د ولسمشر اوباما په سیاست مقاله خبري کړې دي. د دغه مقالو غټ ټکي شاهین بونيري د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات کې وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز د پاکستان په سیاسي صورتحال یو راپور خپور کړی دی. راپور لیکي چې د پاکستان عدلیه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت د مقدمې په مخ کې بوتلو ټینګار کړی دی. د ولسمشر آصف علي زرداری د حکومت او عدلیه ترمنځ د واک ځان سره د ساتلو منډه تیزه شوې ده چې له کبله یې د پاکستان په سیاسي منظرنامه د بی یقیني زیړ صادر خور شوې ده. راپور کې لیکل شوی په لسګونو کلونو د پاکستان فوز واکمن پاتې شوی خو اوس دغه هر څه په یو داسې جمهوریت بدل شوی چې استقلال نه لري. چرته چې د ولسی مشرانو فوز او ججانو ترمنځ اختلاف تر ټولو مهم ستونزې لکه د بجلی او اوبو د سرچینو نشټوالی یو خواته کړی دي. په دې ورستیو کې سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د فردي جرم عاید کولو پریکړه کړې چې ولې په تیرو دوو کلونو کې د ولسمشر زرداری د مالی پنګو په معاملې کې سویس چارواکو ته د خط لیږلو نه انکار کړی. فینانشل ټایمز لیکي دا خبره لا پوره ښکار نه ده چې آیا عدلیه با په دغه مقدمه کې وزیر اعظم ګیلانی د واک او غورځي او پاکستان با د یو لوی آئینی بحران سره مخ کی او کنه. خو تیرو سو کلونو کې ججانو د یو اکټیویست کردار لوبولی دی او هغوی باید په حکومت د خپل واک د منلو خواهش په پاکستان کې د یو نوي سیاسي اړیکړې د رامنځته کېدو د خطر سره پرتله کړي. فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د افغانستان نه د وخت نه مخکې د امریکایي ځواکونو د بيستو په معاملې بحث کړي او دا پوښتنه راوچته کړي چې په نوموړي هیواد کې د ځواکونو راکمول ولې د ولسمشر اوباما لپاره یو ګټور سیاست دی. مجلل کې ولسمشر اوباما په انتخاباتو کې د بیا غوړه کېدو لپاره دغه پلیټ فارم کاروي چې د عراق نه ځواکونه راوستل په افغانستان کې جنگ رانغاړي او د اسامه بن لادن د وجن سره یو داسې ولسمشر دی چې د ترهګرۍ پر ضد نړیوال جنگ ته د پای ټکی ږدي. مجله وړاندې لیکي داسې د حیرانتیا خبره نه ده چې د اوباما ریپبلیکن مخالفین د هغه په دې پریکړه ټکونه کوي. میټ روم نه تیر شپه په ولسمشر اوباما په سختو ټکو کې تنقید وکړ او ذات یې کړه چې دا د ولسمشر اوباما ناپوهي ده چې دشمن ته د امریکې د ادارو په اړه اشاره ورکړې دي. خو ښکاري داسې چې ولسمشر اوباما د خپلو مخالفینو نه په دې خبره ډیر پوه دی چې دا بس سیاسي ګټه رانوړي ځکه چې ډیر ووټ ورکوونکي په افغانستان کې د جنگ سخت مخالف دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 1420
په لاندو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو اورئ. په امریکایي ورسپانو کې د امریکا د دفاع وزیر لدی څرګندونه ورسته چې اسرائیل اتمی وسلو جوړولو څخه د ایران د راګرځولو په مخه کېدل شي چې پر اټلنټیک سومیاشتو کې په دغه هیواد حمله وکړي. ایران د جمعې پر ورځ په زغرده وویل چې ل خپل اټمی پروګرام به په شا نشي او دا چې ور باندې د لګیدلو بندیزونو به د لویدیز نه بدل واخلي. په عین حال کې د امریکا استخباراتي چارواکي ادعا کوي چې پر ایران لګول شوی روسي او بندیز نو د دې هیواد اقتصاد خورا زیات زیانمن کړي دي. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په رپورت کې.
رويټرز ایجنس لیکي د ایران واکمن مقامات او د هغه بندیزونو د غیزو په اړه چې د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام لپاره پرې د لویدیز طاقتونو په دروستیو کې ولګول د جمی پورس په لومړي ځل داګي خبرې وکړي. د ایران تر ټولو ستر مشر آیت الله علی خامنائی د دې هیواد 1909 یا ایم کال د انقلاب د کلیزي په مناسبت په خپل عمومي وینا کې هوټ کار کړ چې د تیلو د بندیز او د جګړې د دړکو په جواب کې موږ سره خپل تهدیدونه شته چې د وخت په راتلو به عملي کړو. نوموړي د غراس په ډاګه کړه چې بندیزونه زموږ د اټومي پروګرام د پرمختیا مخه نشي نیولی او زیاته کړه چې همدغه اقتصادي قدغنونه دي چې زموږ د پوځي ظرفیتونو د پیاوړتیا سبب شوی دي. دا ګواښونه په خپل د یوې منطقي مقابلې لپاره د امریکا کمزوري په ګوته کوي. په عین حال کې راپورونه وایي د ایراني بندیزونو تر شا له دې هیواد سره د جګړې د پیلېدو خطر ده چې لورایا څرګنده ده. رويټرز ایجنس په امریکایي ورځپاڼې دی واشنگټن پوسټ کې د ولیکونکي ډیوډ اګنیشیس لکول لیکي چې وایي د امریکا دفاع وزیر باوري دی چې دا ډېره شونې ده چې اسرائیل مخکې له دې نه چې ایران د اټومي وسلو جوړولو توان ترلاسه کولو ته نږدې شي ورباندې د راتلونکي اپریل مئی او یا جون په میاشت کې حمله وکړي. د نوموړي په خبره اسرائیل په ویره کې دی چې ډېر زر د ایران باندې غنی شویو یورانیمو د یوې کافي اندازې د ذخیره کولو جوګه شي او د اټومي وسلو د جوړولو کارونه به پیل کړي چې یوازې امریکا به بیا وکول شي د پوځي طاقت له لارې له دغسې کولو راوګرځوي. هم په واشنگټن کې د امریکا د سینټ د استخباراتي کمیټې یوې استمایي غونډې ته په وینا کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اسرائیل سربیره د سیمې او نړۍ د هیوادونو زیاتېدونکو اندېښنو ته په کتنې وویل چې په ایران لګول شوو وروستیو بندیزونو خپل سر ښکار کول پیل کړي دي او هم له دې قبله هیله خو دا چې ایراني چارواکي به دا ځل دغه هیواد ته ورغلي او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مامورینو له د همکارۍ لاس ورکړي. په ټولیزه توګه وضعیت سداسې دی چې دغه بندیزونه د نور کله په پرتله په دې تیرو اونیو کې زیات خلا چونکي واقع شوي دي. په زما په اند اوس به موږ ګورو چې دا هر سبا څه پایلې ولري. د ایران دننه د عوامي نارضایتۍ کچه څه ده؟ د حقیقت ته په پام سره چې ایراني واکمن مقامات چې څه هم کوي تر ټولو مهم هدف یې د رژیم پایښت وي. آیا د حکومتي پالیسیو په اړه د عامو خلکو نارضایت د رژیم د تر ټولو ستر مشر لخوا د ستراتیژیکو پریکړو کول اغیزمنوي؟ د راپورونو پر اساس واشنگتن چې د اسرائیل په څیر یې د دې لپاره چې ایران د ایټمي وسلو له جوړولو رامنې کې په د حمله کولو انتخاب تر غور لاندې نیولی، خو د اوس لپاره غواړي څه وخت انتظار وباسي څو وګوري چې لګول شوي بندیزونه څه نتیجې مخې ته راوړي. همداراز ویل شوي چې کچر د ایران پر ضد راوړل شوي بندیزونه په بشپړه توګه عملي شي، نو د نړۍ د هیوادونو لپاره به ناممکنه شي چې له ایرانه تیل واخلي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوه منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادی نړۍ
په پاو کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
تاسو مشال رادیو ری پر روانه خبرونه کې تاسو د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته ورشو یو بل کلتوري موضوع لرو. د خیبر اجنسی شاعران او ادیبان وایي چې په فاټا سیکرټریټ کې د دوی ته یو بیل کلتوري اداره جوړه کړی شي. دوی وایي چې د ادبي غونډو او مشاعرو د ناستې ځایونه هم نه لري او د شمیر ستونزو سره مخامخ دي، او که دغه اداره جوړه شي نو ستونزې به یې هوارې شي. په دې اړه د سیمینار د مشال رادیو خبریال تفصیل لري.
د خیبر قبایلی سیمې شاعران او لیکوالان وای چې دوی ته د اسانتیا ورکولو لپاره کومه اداره نشته. دوی وای چې په خیبر جنسی کې یو شمیر ادبي جرګې فعال دي او وخت په وخت ادبي غونډې او مشاعرې را جوړوي، خو کوم دفتر یا د ناستې ځایونه هم نه لري چې له وجې دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبره زیاتره شاعرانو سره خپل ناچاپه مواد موجود دی خو د چاپ کېدو وس یې نه لري. دغه شاعران او لیکوالان وایي چې دوی دپاره دی د قبایلي سیمې په کچه په فاټا سیکرټریټ کې د کلتور اداره جوړه کړی شي. په دې حکله باندې د خیبر سیمې یو شاعر یا روسین ساحل پردی مشال ریډیو ته وایي
چې هر صبح کې د خپل حکومتونو یعنی یو سیکرټری ټوی د کلچر د کلتور د دغو خبرو زمونږ د فاټې نشته دی، باید دی چې موږ لپاره یو خپل سیکرټریټ جوړ شي. او دا دو چې زمونږ یو غمخور دغه شي لکه د حمزه بابا غوندې شاعر په موږ کې شته دی، په هغه باندې بس نوره کاروایي نه ده شوې. داسې مراد شنواری دی، بیمار دی، داسې سینیر شاعران دي اوس هم اویاو اتیاو کالو پیرې چاته وظیفه نشته دی که بیماران و هغه سهولت نشته دی.
او فیروز خان او تر پردی هم د شاعرانو ستونزې څه داسې بیانوي
چې د مونږ هم په کار دی چې غم وشي او د مونږ هم پښتنه وشي، درته کم از کم څلور پنځه جرګېدي او هغه ټولې په خپل تاون سره اجلاسونه کی او چندې مندې سره چي، خو مونږ درته کله په یوه هوټل کې او کله په بل هوټل کې و نم د ناستې ځای شته دی. نو مونږ د حکومت نه، مونږ د خپل هغه نه، د ادبي هغه نه، د درخواست چې مونږ باندې مونږ سره مدد او ملګري وکړي.
او ایوب ارشاد پردی وای چې څومره د مخکې ورسره چارواکو ژمنه کړې و چې دغه کلتوري اداره به درته جوړ کړو، خو لا تر دې دمه نه ده جوړ کړې او په کار دی چې دغه ژمنه را سره پوره کړي.
او حکومت لا په کار دی چې کومه وعده یې موږ سره کړې و چې هغه کلتوري اداره به له جوړو چې دا وعده موږ سره پوره کړي.
د خیبر قبایلی سیمې د شاعرانو او لیکوالانو د غوښتنو او غوښتنو په حق لمو چې کله په فاټا سیکرټریټ کې د لوبو ځوانانو او د کلتوري هلو ځلو ذمهوار فیصل جمیل شاه سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې په دستي سات د کلتوري هلو ځلو ذمهواري هم را تسپارل شوې ده، خو کومه بیله ادارې نشته او موږ په دې هڅه کې یو چې یو بیله اداره ورته جوړه کړو.
خبر کو مطلب
دوی زیاته کړه چې تیر کال مو په پیښور کې یو مشاعره کړې وه چې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری پکې په خپل مشر میلمه وو، او په دې روانه میاشت کې مو هم د حمزه بابا د تلین په اړه باندې د یوې مشاعرې تابعا کړې ده. او چې کله دغه کلتوري اداره جوړه شي نو موږ به د خیبر په ګډون د غونډې قبایلي سیمې د شاعرانو او ادیبانو د خدمت جوګه شو.
له همدې کلتوري راپورټ سره د باختر ستوري کلتوري ادبي خپرونې ته را رسیدو. په دې خپرونې کې به تاسې د کورمې جنسۍ د استوګن شاعر په خپور شوي نوي شعري مجموعې خبرې واورې، او دغه راز به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان باندې د افغانستان د سندرغاړو او د هنري اثراتو یا اغیز په اړه هم اورېدلی شئ، او له دې هم اورېدلی شئ چې د شخصي کتابخانو یا کتابتونونو د جوړونې دود په خیبر پښتونخوا کې څنګه دی. د خبرونه تا عبدالرزاق برق برابر وی.
ډیر درنو او قدرمنو اوریدونکو، نیکی هیلی او سلامونه ومني. عبدالرزاق برق د باختر ستوري خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. په دې خبرونه کې به لومړی د کورمې ایجنسی د یو شاعر د یونیوی خپور سوی کتاب په اکله خبرې درته وکړو. بیا به دا درته ووایو چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د افغانستان د هنرمندانو د هنر اثرات ولشتوالی لري، او د خپرونې د پای موضوع دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې په کورونو کې د شخصي کتابتونونو د جوړونې دود څنګه روان دی. قدرمنو اوریدونکو، د گریوان په نوم کتاب دغه شعري مجموعه نوم دی چې په دې وسنۍ ورځو کې د کورمې ایجنسی د یو استوګن اسماعیل حساس لخوا چاپ شوی. دغه کتاب چې 214 مخونه لري، نظمونه یې کم او غزلې پکې زیاتې راغلي. اسماعیل حساس چې دا وخت په قطر کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي، د دغه نوی کتاب په سیمه کې د خلکو له اړخه ډېر خوښ شوی. په پېښور کې لیکوال او شاعر صابر شاه صابر چې د اسماعیل اساس کتاب یې لوستلی، د شاعری او د کتاب په اړه داسې خبرې راته وکړې.
فداوی سر زوسمم چې دا دیخي د یو ځل اصلب شاعر زکه دی چې د په شاعرۍ کې ډیر خوار او واره او ډیر خواږه او راغره رنگینه دي. د ټولو نه د کمال خبره دا ده چې تعلیم هم کم دی، خو د پښتو د جدید شاعرۍ ډیر راړه مشاهده او مطالعه کړې ده. نو په دې وجه د شاعري ډېره خوږه هم ده، اسانه او روانه هم ده. او زما دا یقین دی چې د ګریوان کتاب هر څوک وګوري، د مسافر ادب په یو څو ښو شاعرانو کې د اسماعیل حساس هم وشمېري. خو د ده د شاعرۍ دا هم ځانګړتیا ده چې د جانان د غم سره یې شناسي، د دوران غم هم جوړوي دی، خو په ډېره هنري او شعري ادباره ژبه کې شاعري کړې ده. د دې کتاب په بیک سایډ باندې ما دا لیکلي هم دي چې د اسماعیل حساس دا شاعري په پښتو ادب کې یوه نوې یو تازه هوا ده، او انشاءالله چې د پښتو راتلونکي زمینه به د ده لمن نیسي او خپل مرام او مقام ته به ځان رسوي.
د کورمې ایجنسی یو بل استوګن شاعر او لیکوال منیر دلګیر وویل چې د په خبره د دې کتاب ځانګړتیا دا ده چې د شاعري د نورو شاعرانو په پرتله ځانته یو جلا رنګ لري.
دې غاره یو موزور کې چړلې ده، هغه کا موجوده کوم حالات یا غیر کې چړلې دي، رومانیت پکې ده، او دین علاوه کوم دا اشتیا د دې کتاب څخه کوم دا ډېر موضوعات پکې دي چې دا غیر ځون ترنګ لري. لکه اکثر کتابونه چې کیږي هغه کې لکه رنگونه زړه رنگونه وي، دې کتاب څخه کوم دا زیاته شاعري د دې دا غا دي خپل رنگ ده. کوم ور لګي دا د پښتونخوا کې هغه لکه زیاته دی هغه موضوع چې لري نه زه دا یم چې لکه زیاته ځانګړتیا کوئی دی دا وی چې لکه دې د کوم موجوده حالت دي کنه نه یو درې څلور سوه کاله بعد هم چې دا کتاب کې هغه ته به دا اندازه لګي چې را یعنی په دې صدۍ کې پښتونخوا کې دا نمونه اور لګېدل، او لکه دې شعرې کې دا یو ځانګړتیا ده. لکه یو نظم لیکلی زموږ خپلې کورمه جاړي هاي هاي.
د کتاب لیکونکي اسماعیل حساس وویل چې د پخپور سوی کتاب کې د خیبر پښتونخوا د روانو حالاتو او نورو موضوعاتو په اکله شعرونه پکې راغلي.
جی ما پکی دا جنان خبر ہم کری دا دا حالات خبر ہم پکی کری دا دا مور و پلار و دا بچو خبر ہم پکی کری دا دا سفر خبر ہم پکی کری دا زما پا شعری کی خوز خوزا دوام چیز ما خود دمرا امید نو چیز ما شعری بخلق خوخ کی گنا خو بس دا دا خلق میا دا خو بس دیر دا دیر اپنو بل کتاب چاپ دیمو دیر خود چاپ شوائی دیر دا نوم ما پخپن خوخ کری دا بس ما چکل ملگر دا نوم پیش کنو طول سرید وکو بیان اکرام
پتمنو اوریدونکو د افغانستان د مشهور سندرغاړو د هنر اثرات اوس هم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شتوالی لري او د افغانستان سندرغاړو سندري د پاکستان په دې دواړو صوبو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خلک په ډیر شوق سره اوري. هم دغه سي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د سندرغاړو سندري په کابل، کندهار او جلال آباد کې د افغانستان خلک اوري. دا چې د افغانستان د سندرغاړو او د دې د هنر اثرات ولې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شتوالی لري، په دې اړه د خیبر پښتونخوا یو شمیر د پښتو موسیقي هنرمندانو بیلابیل وجوهات مخته راغلي. په دې سلسله کې د پېښور پښتو موسیقي یو استاد او کمپوزر معز خان وصال وویل چې ډېری افغان هنرمندان په خیبر پښتونخوا کې پاته سوي.
نو دا خو دغه خبره ده چې لکه دلته افغانانو خو ډېر وخت تېر کړو که نه، په کوټه کښې تېر کړو هم دلته په پېښور کښې که نه، موږ سره یو ځای را لوی شو دلته، نو ځکه زمونږ موسیقي او د هغې سره ګډه شوه که نه، نو خلک یې خوښوي په دغه وجه. نو پنکاران نو خو داسې کلر دي او کبر دي، ټولو د خپل وطن او خاورې سره ډېره مینه، ټول لګیا دي په خپل تر خپله حده پورې ټول ښه کوشش کوي. د افغانستان گلوکاران هم فنکاران هم د پاکستان هم لکه دوی خپل یو انداز دی، نو بیا خلک د دې نه وروسته متاثره شوي، څو خیال محمد نه متاثره شوي، څو خو دا خو ځان له یو دغه دي د اسکول دي که نه.
د پښتو ژبې سندرغاړي مستر علي حیدر وویل چې کله یوه ژبه یو کلتور او یو ثقافت وي، نو بیا د یو بل د موسیقي اثرات په یو ځای او بل ځای کې پاته کېږي.
یا کوم د استاد داخل د هارمونیا رنګ چې کوم دی هغې کې لږ پښتني حرکات ډېر زیات دي، پښتني هغه کوم چې موږ ورته د کلتوري زموږ د غرونو رنګ چې کوم دی، د غرونو رنګ پکې زیات ښکاري. نو دغه یو وجه ده چې مونږ کله کښې د پښتونخوا کښې الحمدلله ډېر لوی هنرمندان شته، ډېر غټ غټ هنرمندان شته. د استاد خیال محمد نه روانې تر راځه مونږ پورې او زمونږ نه نور د خیر داسې سلسله روانه ده. دغسې د بلې پښتونخوا سندرغاړي په خپل ځای کوم چې د پښتو سندرغاړي تاسو ګورو چې نن سارا ټول را ځي او په پېښور کښې ریکارډنګ کوي، خو داسې ده چې خو هغه خلک چې دی یو ځانګړی دغه لري، یو رنګ لري خپل. کوم چې مخکېني هنرمندان وو لکه تاسو چې د استاد بلتون بکر وکړو یا عبیدالله جان دی، نو ظاهر ده چې د کندهار ژبه او د کویټي ژبه دا چې دی بلکل سیم سیم ده. نو چې کوم سندرغاړي په کندهار کښې خلک وښوي ظاهر ده په کویټه کښې به یې خوښوي. زما سندرې چې دی په لویه پکتیا کښې خلک ولې ډېرې خوښوي، په ټول افغانستان کښې خلک ولې ډېر زیاتې خوښوي. د دې مقصد دا دی چې زموږ ژبه یو ده، زموږ کلتور یو دی، زمونږ انانه یوه ده، زمونږ چې دی لباس یو دی، ناسته ولاړه مو یو ده. نو ظاهر ده چې کله زمونږ ژبه او لباس او دا ټول یو شو د هغې ځای موسیقي دلته خلک وښوي او د کوزې پښتونخوا موسیقي په بره پښتونخوا کښې خلک وښوي.
په پېښور کې سندرغاړي نعیم توري وویل چې د ده په خبره د افغانستان د سندرغاړو اثرات اوس و ټولې دنیا ته غځېدلي.
ولې چې افغانستان ته په دې ثور انقلاب شروع کېدو کښې دلته د روسیانو موسیقي راغله، دې نه مخکې دلته د هند موسیقي وه او په خپله د پښتنو په کابل کښې موسیقي وه یا په کندهار کښې، نو دا درې موسیقیانې چې وې دا یو ځای ته شوې. او ده سره بیا زمونږ دلته لنډه د کوزې پښتونخوا وه، خو ډېره مخوره او پرمختګ چې کومې موسیقي کړی وه هغه د افغانستان وه. نو دا اثرات صرف دلته نه دي پاتې شوي، بلکې دا اثرات بیرته بیا شوروي ته هم تللي دي، د افغانانو د موسیقۍ دا اثرات هند ته هم تللي دي، دا اثرات په دې اوس وختونو کې چې موږ دا تیر شوي دېرش کاله راواخلو نو عربستان ته هم تللي دي، او خو اوس خو په ټوله نړۍ کې خور وور دی دا کلتور د افغانانو، دا ژوند چې دی دا ټول نقل دی، د مشرانو نه کشران نقل کوي، دا ژوند تقلید دی. همدارنګه که موږ اثر اخیستی دی د بلتون نه ماخیستی دی، د ډاکټر سید ناشناس نه ماخیستی دی، استاد زاخل نه ماخیستی دی، استاد سرهنګ نه ماخیستی دی، اثر خامخا اخلي خلک. دلته نه اوس که زه وایم چې بیا خیال محمد نه خلک اثر اخلي، هلته افغانستان کې ګل زمان نه اخلي، کمرکل نه اخلي، نو اثر خو به ته خپلو مشرانو نه ضرور اخلي، او نور چې ته تخلیق کوي هغه به ستا خپله خواري وي.
درنو اوریدونکو، په کورونو کې د شخصي کتاب خالو یا کتابتونونو د جوړونې د دود څخه و پښتو ادب ته ګټه رسیږي، خو په یو کور کې د شخصي کتابتونونو په شتوالي کې د یوې کورنۍ نور غړي د کتاب د لوستنې او د هغه د اهمیت څخه هم آشنا کیږي. ویل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې ډېری لیکوالان او شاعران په خپلو کورونو کې شخصي کتابخانې جوړې کړې، او په ځینو موکي د شخصي کتابخانو د جوړونې دود په چټکی سره روان دی. په دې اړوند په کوزدیر کې د رحمان بابا نوی اولسي کتابتون جوړ شوی. په دغه سیمه کې د پښتو ژبې یو فرهنګ پال زبیر اوکاب وویل چې دا د په خبره په کورونو کې د شخصي کتابخانو د جوړونې دود ډیر تیز شوی.
دازی رحمان بابا اولسي کتابتون دی، او دا د کوزدیر الوقت څنګه دی زموږ د هغه اړخ مشهیر دی، او موږ تر ټولو ټول مرګونو کې کم دی راغو کو دی کم چې دلته مثال په تور باندې موږ کړی دی، د مرستیال لیکوال مل بخیر نه کتاب څنګه دی، درښند ثاني د دې ټولنې کتاب څنګه دی، دا لړم د یاران قلم کتاب څنګه دی، دا چې په زمونږ کتاب څنګه شو، دا چې د ګیر د دې ټولنې ملګرو پرانیستي دی دا کتاب څنګه نه او بالکل جی دلته د کتاب سره ډیر زیات شو وخت نه خلکو ډیر زیات نه دی، خصوصا د پښتو کتابونو سره او د دیني کتابونو سره، او دا شاند هر شاده کې دیني دی لپاره دا چې کوم دی لایبرری چې کوم دی ځاتی له کومه خصوصا په کور کې د خپل ځاتی لایبرری او ما سره کتابونه ځاتی د نور ملګرو کتابونه ځاتی لایبرری شخصي لایبرری هم شته، او دا چې سره تنظیمونه تر خوا دا چې سره ټولنه سره چې کوم دی هم لایبرری راځي چې لفي شي. دلته کې د شخصي کتابتون جوړېدو او د کتاب سره شوق دا کار ډېر په پیدا روان دی، او ان شاء الله زموږ د امید دی چې نور به هم د وخت سره سره چې کوم دی دا تیزي کوي. د دې غټه وجه چې کوم دی د تعلیم عام کېدل، دلته تعلیم دومره عام شو ان شاء الله دومره چې د خلکو تقدم ولګېده چې د پرمختګ لپاره به یو لار دا وغه د کتاب دی، کتاب نه ډېر زده کړه کېږي ډېر راهنمایي چې بنده شي ودی شي.
اخوا په افغانستان کې هم د شخصي کتابتونونو د جوړونې دود ډیر پر مخ روان دی. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو استاد آصف صمیم داسي وویل:
زموږ مشران استادان لکه ځاني کتابتونونه ورسره وو، دا هغوی د ګټنې او د استفادې دغه برید یې ډېر محدود و، هغه یوازې دوی په خپله او یا د دې ډېرو نږدې خواخوږو د کتابونو ګټنه کولی شوه. خو اوس چې الحمدلله دا دود هغه دود چې استادان یې بچه کې شوی وو دا دغسې پیاوړی شوی دی چې هر څوک چې کتابونه راغونډوي یا کتابتون د درلودو هوس کوي، ورسره ورسره دا هیله یې هم وي چې دا د یوازې یو کس یا یو محدود لوستونکو پورې مربوط نه شي، نو هغوی د ځوانانو د مراجعې لپاره لارې برابرې کړي دي او ډېرې هڅولي دي ځوانان، او دا وخت د کتابونو دا دود ما ته تر پخوا ډېر زیات پیاوړی ښکاري، او ډېر چلنده دی او ډېر روان دی او ډېر پیاوړی دی.
د پېښور پروفیسر ګلزار جلال په پېښور کې په کورونو کې د شخصي کتابخانو د جوړونې او د هغه د شتوالي پېژندګلوي داسې وکړه:
ذاتي یا شخصي کتابخانې چې دي، نو زمونږ خوشقسمتي ده چې ډېر داسې خلک زه پېژنم چې هغه نوموړي خلک هم دي، او داسې ډېر خلک دي چې هغه دومره نوموړي نه دي خو د هغوی کتابخانې شته دي،
لکه تا ته دا ویما چې دلته خدای وبخي ایوب صابر صاحب داغه لیبرری مونږ اورېدلې و یا صابر کلور وی دی په اردو ډیپارټمنټ کې هغه خو دومره په اقبالیات باندې کار کړو یا په نورو کتاب چې هغه ذاتی لیبرری هغه لرله. د دې نه علاوه ما د خاطر غزنوی په کور کې په خپله داغه په لیبرری یا کتابخانه لیدلې وه او دا هم مې پکې لیدلې چې هغې کې په سوونو په زرګونو مقالې نایابه مقالې هغه سره پرتې وې. د دې نه علاوه دا هم ما ته معلومات څه دی چې دلته کوم د خیر ښېګڼې تنظیمونه دي که هغه په دیر کې دي که په سوات کې دي که په پېښور کې دي که چار سزا کې دي که سوابه کې دي هغوی هم داسې ریډنګ روم چې ورته وایي اخبارونه هم راځي هلکان اخبارونه هم وایي او دا کتابونه هم ورسره په لیمیټډ باندې په محدوده پیمانه هغوی سره شته دی.
ڈیروک